مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه له آزادی رادیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب یو زلبیا هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې د ښه خبرې چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خته د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا په خار کې مدار.
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور ژوند ته تمکیګو.
مې شاته ناستو لوستل به کول لیکل به کول درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به کول.
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مول خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند په ستړو لارو باندې پرې خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو
انجلی
هم په لاس کې نیولې چپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر دوست محمد کاکړ احوال واوري.
نور محمد کاکړ راوی دی چې فیصل جاری دی د نیکونو لخلي وایي چې منخ تیرا ته خای.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د اووم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای، هلته لري پتی سپون کې جوړ ماتمو، هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن پوره او کال وړاندې د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر زیور الدین زیور لدی نړۍ سترګې پټې کړې. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دارالمعلمین یو ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېږل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت و، د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د ګڼو تحقیقي مقالو ارزون کې پاتې شوی. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیر حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحابي همغږي مسول په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترکو غلی پو سلطان محمود وویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامل ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلق د ترکانو بلتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدي چې ژبه یې هېره شي. او تیرونه افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکین منځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شیوې په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو استاد ناست په اونیو ناست په میاشتو په کلو ناست استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر یې اخیستی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد به له محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیبه حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه دلش د چا خوښېږي د چا نه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې څه درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بی بدیل وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکاو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په موږ وخت کې تیز زده کړی، بیا مې کتاب نه راکتلې، هغه اوس هم راته یاد دي. او کېدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نه چې دی ورته ځواب یا څه زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو تر دکترا پورې، چې د دکترا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته درس هم ورکړي، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسېږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادب پوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی. زموږ زیاتره ځوانان په ادب پوهنې پسې شعر و شاعرۍ پسې زیات روان دي. دا ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی. ځوانان زیات ملا ورته نه تړي چې دا ژبپوهنه ولولي. وقت در ضرورت دیگم دست که آشیاروی نکیگی اگه قاعده و قانون و اصول و مقررات لنی اگه تیچیز در نیتی نشی کولی چی پاقلال ابرامن که نو پدی لحاظ من باید در جرپوهن ارخ پدی دیپارتمنت که لقمی وساطو جرپوهن علم دی. واقعا که تاس واره چی پفتو جبه مطاله که پفتو جبه زواید مطاله که پفتو جبه اسیتمون مطاله که اگه باید تاس پجرپوه نپوشه او دا برخ ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی پا دیر لسو درویش المریز کال که دا پروان ولید دا غربند سیاگر دولسوالی اروان دا خشکو پسیمه که دی نړی تسترگ غاله ولی. استاد خشکی سرال دی چه دیر مودا دا کابل پوهندون دا ادبیات پوهنزی استاد پاتی شوی تار چنگی دا کابل منجلی دا مسئول مدیر دا جب و ادبیات پوهنزی دا رئیس او همدا ډول د لوړ زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه آثار لیکلي او بېشمېره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سینګارتو کې دی چې پښتني نجونې او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخه یې ګڼي، تر دې چې په ځینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سینګارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړې برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبرې کړې او د رپورټ یې پر برابر کړې.
پښتني کلتور کې چارګل داسې یو سنگارتو کې دی چې لمشومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پورې وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوری کیږي چې له چارګل پرته به کې میخکه او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونه سوری کړي وایي چې د پوزې د سوری کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
نو بیا ګوړه راوسته یل بې ساله سپک دي دا ولې سوری کوي؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګرې مونږ به چې سره دی وخواړه.
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زمانم ښکلا دی او د جی اف افیدن کېمه. چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره دراواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خته د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا نو په خار کې مدارواز شوی دی چې جنکې د مور نم چارګل په پوسه کې دا خو یو د خفو یو خیسته نن دی چې باید چارګل په پوسه هر وخت کې خرج کول شي. چارګل په پوسه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوسه کومه مې خکې چارګل په ځان تماشې خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوسه نه د سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوسه سورې کې دا ورته ختم امی غازه کړ د انسان غوخه پاغي ور کې چې نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چې یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوې ده. ز ډیر زیات افسوس کوم، کاش کې ما د ماشوم تور نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړې نو اوس به زما د نور خويند غوندې پوزه سوري وي او چیرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي، خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوتی د پاغي باندې رسانه سوري کیږي، خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته باندې شي پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جواب وی.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار تو کی یا زیورات چې دی دا هم د ډول د فارا دی د خایس د فارا دی یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارا ما پیزوان دی چې ګول دې نتکې ده نو دا زیورات دی چې خزینه خایست ورسره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دای خو ښکاری
دا چې چارګل و په خوا په کلو او باندو کې په ودونو او د خوشحالي او په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې خارونو ته هم مخه کړي او په ډیره علاقه مندین جونی په پوزه کوي. خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو او په ځانګړي توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر روسي پړاو پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیور الدین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړې لاس لار بلکې نوموړې د یوې فرهنګي کورنۍ پوری تړلې ادیب وو. هغه په تنکی ځواني کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپل ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند، علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټرې زرغونې زیور سره غږیدلې.
هنر جاج
په پیل کې بدرت وای چې څو کال وړاندې ډاکټر صاحب د دنیا نستر کې پټی کړی دی، یعنی څو هم کالی پراسه
وو کال د مها چې د 1990 کال کې د وفات شو په یوشتم د سرطان د سیشن به ورس دوه بجې د ماسپخین د په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړي ژوند کړی د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي زه ګورم او هغه صحنه را په یادیږي. کتابونه دي دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هم لري ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل درو دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه وایم دغلته کېناسته دغه ځای کې چای څکه دلته ډوډۍ خوړله دغلته د باندې وته دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروټه کې نو دای به اکثریت د ونې لاندې مازیګر مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو نو ټول عمر به ګرځېدو زیاتې خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه بهم زیاتې.
که اوس یو پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسو ډاکټر صاحب لیده هغه څه وخت و چېرته سره آشنا سوې بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې هم صنفیانو او هغلته خو موږ د یو هم صنفي په توګه د یو اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د هم صنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلاً هغه یو چانس و یو بس قسمت خبره و پوهنتون نه فارغ شو او زن فارغ شما نو زه بیا لاړم هغه ته راوی بلخی ته معلمه شما او په دغه وخت کې چون خلک ډېر زیات و نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل ما ویل چې نه دغه که غریبی وي او که هر څه وي مګر دغه پښتونواله د یو سړي ماته ډېر ارزښت لري نو په هغې اساس بس ما وی خوښ هم دغه دی مقصد به چا سره واده نه کړم خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کړم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسو ډېر زیات خوښېده هغه څه و؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري او هغه عادت تا ته د خوښي وړ نه و هغه بیا کوم یو
دروغ پکې نه و تګي نه کوله پښتون او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان په هر برخه کې ما سره همکار و. سمه چې نه خوښېدل یو شی و چې هغه ملګری ډېر زیات و زیات زیات کوشش پې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله اوساتي نو مصرف مې پې کولو حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو ځکه چې باید ملګري خوشحاله
لوسی
نه دا هغه څه و چې تاسو نه خوښیدل او نه زما خو خوښیدل خو اندازه و هر افراطی شکل خنه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړئ چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکاو څومره خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکاو؟
زما خو نه یادېږي چې مونږ به د څه د خپل وخت په شخصي مسایل یا په شخصي کورنۍ مسایل باندې وخت تیر کړی. همیشه دای به همیشه د میز شاته ناستو لوستل به کوو لیکل به کوو درس ته هغه خپل درس آمادګي دا به م کولو چې په څنګ کې ما هماغه چون یو مسلک و یو ځای کې و نو هغه دای به مثلا په یو میز ته ناستو زه به بل میز ته و خپل کار هم کوو بیا به م چې خبرې م کولې همیشه مناقشه به م کوله په
علمي بحث
او علمي بحث زه داسې فکر نه کوم چې مونږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه لیکنې کتابونه هغه څه سول تاسو بشپړ کړئ څنګه مکړئ؟
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې وو هغه خو د ده په ژوند کې مونږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د سیمینار په شکل چاپ شي، بیا مونږ هلته پېښور کې په دغه دوران کې هلته چاپ کړل، په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یوه د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیاتو تاریخ درې جلدو کې د څلور صنفونو لپاره ادبیاتو تاریخونه ولیکل چې دا په ادبیاتو پوهنځي کې لومړنی درسي کتابونه وو چې د رامنځته کړ. مخکې هم لیکل شوي وو، مثلا نبیبي صاحب لیکلي وو، روشین صاحب لیکلي وو، خو هغه په یو هغه کې نو ده دونه وکړل چې د هر صنف لپاره یې بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې وو او په خپله مشهوروي کې چې درس ویلې هغې کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل، د روسي نه یې پښتو ته ترجمه کړل. بیا هند ته چې د استاد په هستلی وو، بیا هلته بیا دا کوشش وکړو چې یو درې کتابه نورې ډېر غټ غټ کتابونه دي چې هغه یې ترجمه کړل، چې یو پکې د شبنم ناول دی، ډېر فوق العاده ناول دی، یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوی دی، خو ده بیا پښتو ته راغلې چې دیش بدیش نومیږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه، دا یو بل کتاب دی چې د مالته هند کې ترجمه کړی دی، دا یې البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو اخري د پوهندې اثر ما اوس راغستې دی، کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسئ.
مهرباني ستاسو ته مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب، تاسو سره کله وي ستړي مشي او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولې شعر لیکي؟ شعر او شاعري ته دی ولې مخه کړې؟
متل دی وي چې زمکه هغه سوځي چې اور پی بلی،
او وي چې دا د ستور دی چې له درد زګیروي خیژي، یعنی
د درد نه او د
ستونزو
مشکلات.
خدا درد څه دی؟ ولې د درد شته او کوم درد دی؟
د وطن حالات ترخه حالات دي، مدغه دې ته مجبور کړو چې شعر او شاعري ستونزې ډېرې دي. نو بس سره د خبرې ټولې ترخې خاطرې دي.
څومره وخت کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا چې درې اتیا نه دی پلو زو شاعري
دیارلسو درې اتیا. ښه، دیارلسو درې اتیا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوارلس کاله. هغه وخت کې چې کله تا شعر لومړی شروع کو، څه ډول الفاظ راغلل چې تا شعر ولیکل؟
خپل داسې کمزوري شاعري و، داسې ډېر رقم نه و. بیا د وخت په تېرېدو سره مس مونږ کور چې ښه شعرونه مو لیکل، خو هغې وخت سره چې هغې مونږ کوم غزلې لیکلې بس ډېر کمزوري شعرونه به ولته، بس مونږ په ځای کې داسې یو ساده ځای او چینو ولته به سره کېناستو، ملګري به راغونډېدو سره. او بیا به چې مونږ شعرونه ولیکل زمونږ استاد هغه ته به مو خود، البته ډېر کمزوري شعرونه هغه وخت کې.
هر ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه؟
دلته به رالو، بس سړه ډوډۍ او پیاز دم راوړو، هغه به مو سره خوړو، هلته به مې بیا شاعري کوله.
هر وخت کې د څه کار کوو؟
هلته زه په غني خېلو په بازار کې مې پیسې او لرو، ده هغه کې مصروفیت نه لرم.
ښه، پیسې او سره بیا به چې کله مازیګر شو تللی به د ملګرو سره؟
چې مازیګر به شو بیا به لاړو، هلته زموږ کور سره نږدې و، بس بیا به هلته شاعري کوله.
دا چینو سیمه څنګه سیمه وه؟ داسې شنه سیمه وه؟
شنه سیمه وه، ډېره خوندوره سیمه وه. د بادامو باغ و پکې، بوټي پکې، اوبه پکې وې. او بدبختانه چې اوس هغه ډېره ده خرابه شوې ده کنه، سلته مونږ نه شو تللی او مخکې به تلو.
هغه وخت کې د شاعري داسې عشق و عاشقي و ځواني به هم دی وکنه، ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ته ډېر ځوان هم وي که نه؟ هغه وخت کې مې همدا دردونه او غمونه و،
عشقي و. هغه وخت کې مې همدا عشقي دي کړی و.
ښه، په عشق کې هم غم و درد خامخا، این خفګان خو پکې شته. هغه وخت کې هم ښایي دغه شان مسلې به وي پکې
خامخا.
نو هغه وخت کې چې کله تا شعر لیکه، چا در سره کومک کوو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اصلاح کړه؟
التزما استاد شیرزاد مجبور پونو مانیو بس بیا بلتم ممکن استو هغه بم شهید اصلاح کول او کم کمزوری نه چې مونږ ته بوګه تکول او سمت بکی نستو شیرزاد مجبور
هغه ورسته بیا ورو ورو شیر او مشایرو دی کې ګډون
بیا مونږ مشایری شو او بده کوم ګډون کو د شیر سره پرمختګ له گزاره وکړه بل بیا سر روان
تر اوسه پورې هدي شیری ټول غیا دا چاپ کړی کنه
او په دوه نوی کې ما یو کتاب چاپ کړی خدای اباسین په چپورا والی دې په نامه باندې
ها دا ټول غ بیا څنګه د مینوالو لار کلی سر مخ شو کنه شتا کنه شت
ډیر مینوالو دا نمبر کړه واغه ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتې نه دا اوسه پورې چمګه چاپ کړو تقریبا چې مې شي ونی مکه هغه ټول ما خرڅ شو وته ډیر په چاپ تیزی سره وته
او تاسو خو مخکې د دردونو د هغه د خفغان خبرو کړ چې زما کاغذ سوزي چې اور پر بلیږي او ریدونکو سره هم تلوسې ما سره هم تلوسه شو چې یره زوس باید سای او شیر واورم چې پوه شم چې څه ډول درد په شیر کې نغښته دی او ریدونکو هم پوه شي چې څه وایي
انشاءالله اوس آیا وزل بدرته وایم شي کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې
کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې زمکه بسره شو اسمانونو بلمبه کولې او هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو
او وی
هغه د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو شپې کولې او اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی
اوس مې په خپل
اوس می په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پوري ټوکی مسخري کوم خدای ز د پمنګ به تر هاغه ورځی خیل لګیږي
وای ز د چی
خدای ز د پمنګ به تر هاغه ورځی خیل لګیږي مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسه
کوي واه
او اکثره زکه به پوري ز کې شپټس وګمای د جانان مخ په لکلمر ناسی شغلې کوم
واه ډیر خوندورو خاکسام صاحب ته خو په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې هغه اوس نسبتا جنگ ځپلې او نام نسیمه ده هلته د شاعرانو ناسته پاسته بنډارونه څنګه دي استاد
مخکې ما په خبرو کې مې چلته بس د چینو کې مونږ کې ناسو سره او ډیر خوند به کوو ډیر مینه و ډیر شوق و او قدرته مې چې اوس هغه ټولنې نشته دی او هغه غونډې نشته دی او هغه ناست نشته دی
د شاعرانه ته نه بیا څنګه خوروي ځان سره شاعري وایي
که ځان سره وایي هم کله کله ځان سره وایي مخکې به ډیره خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کېږي
اوس کینو خو شرط میاش کې ورځي هندل سورج کې ورځي سره کېنو کنه اوس بدمنی ډیره ده دغه
شاعري کې با قاعده مطالعه وکړه که ود نه کړه پرې کې با قاعده زده کړو کړی کنه هغه څه چې راضي ما غلي کې
ما هغه څه چې راضي ما غلي کو د څه ډیر سمنه دې کې دې پکې او بس چې راځي ما دې
کو خو مکتب خو دې ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګلګ او مطالعه خامه خامه مطالعه سره کو
او او د چا له شاعري ډیر متاثر دي چا شاعري اوري
ا شاعران خپل ګونو نه ټول می خوخي ا واکه شي خو خپل حمزه بابا می ډیر خوخي
حمزه قدر په خپل کو کې چا نه وي د عربو خلک کم دي چې اجیان خاکسار صاحب تا خوویل چې په دوه نوي کال کې دی شي شاعري چاپ شوې ده اوس نوي شاعري دی څنګه ده
خدانو
خو په خوانه یو چې چاپ شوې ده نور دې کلی ته چاپ د پر برابر شوې څنګه
او په چاپ ته پر برابر شوې ده او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې بغبلم چاپوم او باقي مې کار شروع کړم
نه خې پر دې نوم مو دا شان انتخاب کړی کنه
نہ تر اوسه ملانو مینو انتخاب کړی او بس ځان غوډه مرګورو د شنور سره مشوره وکړه کړی دا دنو انتخاب مطلب کړی دی
او پرته لدی چې تاسو شاعری کوي نظم لیکي پامنی ورک کار کوي یا نثر لنډی کیسه ناول دا شانم لیکي کی څنګه
نہ خپل غزل ډیر لیک غزل کې ډیر کار کوم غزل خوخیږي مولیکم او
په نثر کې
نظم لیکم نثر مینه دی لیکل نظم او غزل لیکم
نو کتام شاعران خو زیات دي ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې دا غوي د پیژندګلو سبب وګرځيږي دا څه څه واستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځيږي زه هم چې دا د خاکسار شاعري ده
په ختنه به منه مخکې سم لګورو کولی کنه زما په کې عجزي ډیره ده بس
عجز
عجز کې ډیره ده
اوس که کواري هم ډیره عجز ښکاری
او گیلم کله کله ډیر کوم د مرګری ما پورې خان دي ستډیر گیلی کیدم او اکثره عجزی او گیلز ما په شیر کې ډیر زیات لیدل
او گیلی گیلی خوشتم هم سب شاعری کې گیلی ډیر اوریدلی خو ډیر نا امیدیم پکې دا خاکسر صرف ساس یو روسی شعر اورو اوریدم چې په تمه یې ساس شعر واوري
مننه زه به وزل درته وایم چې په ما باندې به تیر وي چې دا مال راځي
په ما باندې به تیر وي چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه
واه تر څو به د خلکو له نظر پټ ساتم تر څو به د خلکو له نظر پټ ساتم دروغ ویل نه شم رښتیا مال راځي رپیږم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبته
رپیږم رنگ می زیړ شي ورختا شم له هیبته
زړګې زما درځيږي چې آشنا مال نه
واه واه
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکسار په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه واه
ته ما باندې به تیر شي دا مال
چې دا مال راځي ډیر مننه ژوند دی
ستاسو نه مننه خوشاله
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیعی لنډ کیسب کې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډ کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډ کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا مو کړی
زرپانه کېله او کلن انجلۍ کېلو ته وکتل لخوند ډکه ورته ښکارا شوې خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست وو پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلۍ مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې او بلې خوا ته روان وو ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل نجلۍ په خوابدي غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډب کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېلا کړ څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتلوله انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړې تلۍ په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و انجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وه یې ستا ده انجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او رو یې وویل ته ولې چیغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلئ کیلې ارزانه شوی درجن په چلویخت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، چلویخت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده. نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. ایوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دیرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دیرش، راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه ښکارېده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابل خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمي او ادبي عشيري او پخواني ادیب دی. د په 914 هجري کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 909 هجري کې یې خپل یو کتاب غرغښت نامه نظم کړ او د غرغښت نکاح والی پکې په مثنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغښت نامه هغه حکایت و چې بابل خان د تذکرې غرغښت په نامه نظم کړی و. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغښت نامې په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټې خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازو کا ودبي کولو، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وې او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا سیخکاری چې غرغښت نامې د غرغښت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکینامه چې د پټې خزانې مؤلف له غرغښت نامې څخه را نقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغښت له کورنۍ څخه د اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغښت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یوه حکایت چې پټې خزانې را نقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یوازې یو څو بیتونه ستاسې په درانه خدمت کې وړاندې کوم. له نیکانو روایت دی، هسې توګه حکایت دی، لنیکانو روایت تے حسی توگا حکایت تے نور محمد کاکڑ راوی دے چھے فیصل جاری دے نور محمد کاکڑ راوی دے چھے فیصل جاری دے دنیکونو لخلی وائی چھے منخت را تخائی دنیکونو لخلی وائی چھے منخت را تخائی چھے کاکڑ نیک زاہد و لوی چختن لطل عابد و شپی رونی پل منزو وی پشڑاو پنارو وی شپی رونی پل منزو وی پشڑاو پنارو وی نئی خوب نئی خوراکو عبادت جوند و شواکو نئی خوب نئی خوراکو عبادت جوند و جواکو چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا چی بکی ناس پل منزنا یا بکی ود پستاینا ورزی طول پکاده و شپی همی و سجده و شپی همی و سجده و
رادیوی مجلې د ورخمین خیال پتیر برخه کې مو د کک او زرینی منظومه د شپږم سرود په روسي برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لهکر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
وام سرود شنه ماڼۍ د شین غمی په څیر ښایسته ده. په تالار کې د اغلیو مرکه ده. د روښانه کیسه دلته رسېدلې. د زرینې سترګې ځیر هغې ته ګوري. شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي. د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه. د زرینې زړه لا ډک دی له پوښتنو. تر جګړې وروسته کک څه شو؟ چیرته ولاړ؟ ګلبویا څه شوه؟ د کک مینه شوه څنګه؟ شامیرمن روښانه بیرته راستنه شوه. ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته. مخامخ سترګې ونښتې هغې ته. د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه. د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو. لږ شوه مسکه. مورنۍ خندا یې وکړه. ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته. خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو. له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی. هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم و. هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو. د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ. په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو. لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه. اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا و درباریانو پر تخت کیناو پاچا شو. اردوان کک ته غصه لکه ښامار و. د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه. گلبویه و د غم تور کمیس اغوسته. خو کک نه و نه نوم و نه نخه. یوه ورځ چې گلبویه و د پلار بڼ کې د ماښام تیاره ورو ورو راخورېدله یو ناڅاپه له دیواله دروند غږ راغی. درپ شو. لوړ قامت ښکاره لکه د دیو شو. گلبویه د کک قامت تیاره کې ولید. کک له ګرس سره راغلی و په پټه. ورو ورو راغی محبوبې ته ورنږدې شو. گلبویا په ډېره کرکه شوه ترې لرې. په څیره کې د مینې نښه نه وه. کک حیران و چې په مینه یې څه شوي. داسې ولې نابلده ورته ګوري. ورو ورو د گلبویې خوا ته نږدې شو. گلبویا ورنه په کرکه شاته ولاړه. کک ویل یزما د ژوند د مقصد لارې ستادی منی زور يم دل ترا وستلې چې دی داسې چې پکره کرا ته ګورې ستا پسترګو کې هغه مینا اوس نشته زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی يم راغلې چې تا بوزم پاکستان ته اردوان سره زما گزاره نشي راځه دواړه د فراح په لوري ولاړ شو هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله ګلبویې ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه ته زما د پلار قاتل یې دروغجنه ته وحشي قوم د وحشي وطن د شاړ دی زه له تا نه تر اسمانه لرم کرکه زه د پارس د هیواد ښکلې شهزادګۍ یم ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې زه د پارس د تمدن د پرتم نښه ته د ګرځنده غوابه او پادوان یې
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com